د مازیګر 15 بجې شوې ورو دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په خیرنه خبري کړه کې زما هارون باچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یوش مر سمېزو موضوعاتو رپورټونه او همدارز د پاکستان ایو نړیوالو رسپانو د لیکنو مهم ټکی تاسو ته ورو خبرونه لنی سي اجمل او
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په اسلام آباد کې د استنبول بهیر پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده په مندو ایجنسی کې نن د ماین په 14 کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي او د ایران د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې داعش ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې و اوستا خبرونه تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هوادونو پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه روانه ده د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضی خلیل الله نن مشال لیډیو ته ویل چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشارکې وی د پاکستان د خارجه چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حق له مشال لیډیو ته ویل
غونډ شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي
د ایشیا زړه هوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ایز تفاهم په حق شروع کړی و د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکا سیمه کې د پولیسو وکیلانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامی سره په ګډه له خاره تجاوزات لري کول د پیښې وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی په مومند ایجنسی کې نن د ماین په 14 کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي د سیمې پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د بڑا مومندو په سابې تحصیل کې هغه مهال شوه کله چې د امن کمیټې دا غړي د زیارت ماربل یو ځای ته ورسېده د پیښې پړه لا چا نه ده منلې نن د خیبر پختونخوا د سوابې په شامنصور سیمه کې د پاکستان فضائي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي د سوابې هسپتال د ډاکټرانو نن مشال لیډیو ته ویلي دي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی په زابل کې ځانمرګي برید شوې دي چې پکې 15 تنه وژل شوې دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوې دي د زابل د پولیسو مشر میرویس نورزی ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوې دي نو مړی وایي چې وسلوالو چاودیدونکي مواد په یو ټرک کې ځای پر ځای کړي وو طالبانو د پیښې پړه منلې ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکو ولدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال لیډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي دی وایي
صوبې حکومت د دې لپاره اف سی فرنټر کانسټبلری د غشنتی د بهر نه پولیس نه پیو وخت له صوبې نه صوبې نه بهر پر پولیس نه پری فوج ته ریکوست کوي او خپل ټول نه پریم چې نه بالکل پټول پولیس سټیشنونه باندې چې کوم حساس دي نه تلګ ډیر توجه ورک
په خیبر پختونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي خبرونه د مشال ریډیو نه اوري د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د دهوا د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې دي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې و دا راپور نن په جوان رسپانه کې لاغرست او مخه تراغلي دي چې امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د یوې مرکې پر مهال په عراقي ځواکونو تور لګولې و چې د جګړې کولو عزم نه لري جوان رسپانه چې د ایران انقلاب ساتونکو ته نسبت ګڼل کیږي د سپاهي پاسداران د قدس څنګه د مشر جنرال قاسم سلیمانی په حواله ویل شوې دي چې امریکا پر مادي کې د سختري سي ډلې داعش د پرمختګ د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی بلخوا د ایشټن کارټر د بیان پړه د عراق د وزیر اعظم حیدر العبادی خبرګون هم مخې ته راغلی دی او وایي پر دې حیران دی چې ایشټن کارټر ولې داسې بیان ورکړی دی، ځکه چې هغه خو د عراق ملاتړی دی. په عین حال کې عراقي ځواکونه چې د شیعه ملیشو د سنی قبایلو ملاتړ ورته ترلاسه دی، وایي د داعش لخوا تیرونه نیول شوي زیاتره سیمې یې بیا نیولې دي او د رمادي اړخ ته پرمختګ کوي. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د چین چارواکی وای په تیره یو کال کې په نارما سینکیونګ صبح کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې سپلی دي. د چین سرکاري خبري اجان سوای د دې ترهګرو ډلو په ماتول سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو چې په سینکیونګ صبح کې پولیسو ته مطلوبو ځانونه تسلیم کړي دي. د سینکیونګ صبح د آبادې زیاتره برخه ایغور دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې صبح کې په سلګونه کسان وژل شوي هم دي. د جاپان د جیولوجیکل اداره وای په ریکټر پیمانه د 5.6 درجه وی سلسلې نن د ټوکیو خار او شاوخوا سیمې لړزولې، خو د سونامي خبرداري نه دی ورکړل شوی. د زلزلې مرکز د ټوکیو شمال ختیځ ته سیمه وه چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شیبو لپاره ریلګاډي هم ودرول شو. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر یو هیواد په پرتله زیاتې زلزلې راځي. د 2011 کال مارچ میاشتې په یولسمه د نړۍ تر ټولو سختې زلزلې د هیوادو ځپلو او د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20 زیات کسان پکې وژل شو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زموږ همکار ریاض موسی خیل تاسو ته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل 3 روپے 10 پیسې غستې کیږي او په یو سل 3 روپے 55 پیسې خرڅيږي. یو پوند په یو سل یو کم 70 روپے او یو سل یو کم 70 روپے 50 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپے او یو سل 14 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 70 پیسې او په 20 روپے 15 پیسې پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 15 پیسې او په 30 روپے 70 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپے 8 پیسې پیسې غستې کیږي او په یو روپے 9 پیسې پیسې خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنوکي اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کم اسوارلس، پېښور کې 8 او 21 او بنوکي به 21 او 22 درجه وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روان خبرونه کې اوري. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس پیل شوی چې د سیمې د یو شمېر هیوادونو چارواکي برخه پکې اخلي. د چارو یو شنن کې د غونډه د افغانستان او ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمه بولي.
یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
بیګا شپه د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستان د ولسمشر پر زوی بمی بریت شوی چې هغه ترې بچ وتلی، خو درې تنه ولسی وګړي پکې وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر وایي په صوبه کې د کېدونکو بلدیاتي ټاکنو لپاره یې ځانګړي امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي.
حکومت ایف سی دغه شان د بهر نه پولیس نه پرې اوختلی او مختلف ډول نه فریم ستنه دا کړی دی.
او په کبالی سیمه کرم ایجنسی کې پرون یو ادبی غونډه وشوه چې ګډونوالو لیکوالانو یې له پښتنو وغوښتل چې د خپلې ژبې او کلتور د ودې په چارو کې برخه واخلي.
بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته دا خواست کوم چې خپلې ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. هیله دا اورېدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو. نن په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو لړپوړي حکومتي چارواکي برخه اخلي. دغه غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودھری کوي. د سیمه ییزو چارو کتونکي دغه غونډه د افغانستان او سیمې د امن او ثبات لپاره ډېر د ارزښت وړ بولي. له اسلام آباد پر ریاض موسی خیل رپورټ ورو.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله ترمخه د غونډې ګړه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو دولس غړو ملکونو او شپاړس مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوي دي. دارنګ د دولس غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته رابلل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وه.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول په روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوس کو نو دوی وې
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. دې غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په هکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وه چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دو مهم اهداف دي، یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دویم هدف هم په دې ټول سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه رنګ سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه رنګ ترقی زیات ضرورت دی.
یادونه ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان په حبسیمه کې بیګاش په پاکستانی ولس مشر ممدون حسین پرزوی سلمان بمی بریج شوی چې هغه ترې بچ وتلې خو درې تنه ولسی بګړي پکې وژل شوي او د نوموړي د محافظانو په شمول تر 15 نور پکې ژوبل شوی دي. د پاکستانی ولس مشر پرزوی د غبرې ذمہواری بلوچ لیبریشن آرمی نومې د بلوچستانو بلتون غوښتون کې ډلې پر غاړه غستې ده. له کوټې پرې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر رپورټ لري.
د حبسیمې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبڅي مشال راډیو ته وویل د بمې برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې شوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمې برید کې د سلمان لشتر لژه 15 محافظان هم ژوبل شوي دي. د حبسیمې د پولیسو په خبره چاودونکو توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو چې د ریموت کنټرول په وسیله لیوې زورورې چاودنې سره وچاودل شو او د شاوخوا نجدو کورونو او دوکانونو ولې شیشه یې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغه چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بلتون غشتون کې وسلواله ډلې بی ال ای یا بلوچ لیبریشن آرمی نوم یې قبول کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستانی صدر زوی وو. په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې د بی ال ای په شمول یو شمېر نورو بلتون غشتونکو وسلواله ډلو له پاکستانه د بیلیدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسلواله مبارزه به له پاکستانی ریاست څخه د بلوچستان تر بیلیدو پورې جاری وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسلوالو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاص توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به حکومت قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو د رایې اچونې پر وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د رایه چونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره حکومت کټولي ګامونه پورته کړي دي. زما همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره مرکه کړې ده.
صوبایي حکومت دې ته تیار دی. دا حساسه چې ګرځولې د الیکشن کمیشن رپورټ شوی دی. دا رپورټینګ هم زموږ ضلع انتظامیه کړې ده، ڈسٹرکٹ پولیس افسر کړه ده، ڈپٹی کمشنر کړه، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کړه، چې کوم صوبایي حکومت ملازمین دي. ما دې کې هم لکه بیا کیټګرایزیشن دی، پولیس سټیشن ډېر حساس دي او ځینې لکه کم حساس دي، احتیاط هغه غواړي. صوبایي حکومت دې لپاره ایف سی دا شانتي د بهر نه پولیس نه پیو غوښتلې، فوج ته ریکوست کړه ده او مختلف ټول نه پرینچ ته نه بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغې د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت فنډونه خرج کیږي نه، زونګه د 2014-15 سالونو ترقیاتي پروګرام فنډونه دي. نوې سرکار مونږ نه ده کړی، مونږ زړه کارونه چې دینو ته هغه میچور شوی دی، هغه
بلدیاتی ټاکنو کې تاسو دا ممکنه کړی ده چې خزی په پراخ مټ وټونه واچي؟
خزی د وټونو نه بسوګ نه منه کوي، چې ته په زور منه کول دا غو خلاف کاروي کی. البته خزی په زور د کورونو نه راځي کیږي، نو که چېرې قانون نشته چې انسان په زور باندې ته ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کومه جرګی کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي،
جرګی زما په ضلع کې هیڅ قسم د جرګی نه تشریح کی. جرګه کې حکومت ته پته لګیږي چې جرګه مو غلط دی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو له وزیر عنایت الله خان سره مو د مجید بابر مرکه اوریده. د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وای پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپل رائے استعمال کړي. نوموړې زیاتوي چې د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رائے ورکونې مخالفت وکړل او یا هم په دغه لار کې خنډونه ورته جوړ کړل، نو په خبره یې چې د داسې خلکو لپاره په عوامي نیشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نشته. اسفندیار ولی خان دا خبرې تیر ورځ په پیښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کولې. تفصیلي شبیر جان راکوي.
پیښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه ملي کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د وټونو اچولو عمل نه منع کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفندیار ولی خان د دغې پریکړې په حق باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت ملو شو چې ګنی د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړې دي، نو په ځد به کاروي کولی شي. بلخو راتلونکي په 13 مې بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نیشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجی کارکون قمر ناسیم مشال لیړو ته وایي چې تر سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو له عمل درآمد پرې نه کړي. د پام وړ ده چې د اسفندیار ولی خان دا بیان په داسې وخت کې راغلی دی چې تېرو ورځو کې دیر پی کې 95 کې شوي زمینی انتخاباتو کې په جماعت اسلامي او عوامي نیشنل ګوند باندې تورونه دي چې دوی هغه ځای کې زباني لوزنامه کړی وه چې ګنې زنانه وټران به وټونو اچولو ته نه پرېږدي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې که لیوی خوا راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو ته کاندید سړی خپل کمپینونه چلوي، نو له بلې خوا د دغو ټاکنو ښځینه کاندیدانې هم د خلکو د رایو خپلولو لپاره هلې ځلې کوي. دا چې ښځې کاندیدانې ولې په ځایي یا بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخلي او ځان ته کمپینونه بیا څنګه کوي، دا بل اسلام آباد د رابعې اکرم خان په رپورټ کې واورو.
په خیبر پختونخوا کې د کال 2015 مقامي انتخابات چې را روان خالی په ورځ کې دون کې دي، صدا پاسه په شپږ نیم زره سیټونو به شاخوا او نیم زره سرانه برخه اخلي. د سرانه چې د خیبر پختونخوا هرې ضلع سره تعلق لري، د نارینه په شان خپلې کامیابۍ لپاره انتخابي مهم روان کړی دی او د ووټ اخیستو لپاره کور په کور کمپین چلوي. هم په دې کې یوه زنانه لیلا هم ده چې ملکن ایجنسۍ سره تعلق لري او شپاړسم پاس د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه سیاست ته ځکه راتلل غواړي چې د خپل سیمه د زنانو حق ترلاسه کړي.
سرسلور ونه تاون کوي خو هغه یو لږ شانتي ګریلي د غزنګ راغلي هغه لږ خلاف کوي. هغه خلکو ته وایي هم ډېر وټ مو ورکوي، خو خلک ورته وایي وایي هغه داسې جینې ده چې هغه مونږ له د شپې منډه وهلې، باشعوره ده، تعلیم یافته ده او خاص کر مخلصه ده.
کوزیر سره تعلق لرونکي شاهین بیګم چې د ښځو مخصوص څوکۍ لپاره ولاړه ده، وایي چې انتخابي کمپین یې ښه روان دی او هیله مند ده چې د دوی ګوند به وګټي.
کمپین زموږ لګیا دي چلیږي، موږ ډور ټو ډور ځو، بینر لګېدلي، ریلی لګیا دي کیږي، ښه ډېر ښه هغه دی. موږ میٹنگز کوو، ٹریننگز کوو، دا غینه بیفور الیکشن ٹریننگز اخلو، سیشنز اخلو او دا خلک اویر کوو چې د خځې اوټ کاست کول ډېر زیات ضروري دي. تاسو براوزه یو خپل حق استعمالوي، یو کس ځان له منتخب کوي.
د پېښور حسر خوانې نه په اقلیتي چوکې بلا مقابله ضلع کونسلر منتخب شوی همیر یعقوب وایي چې سیاست ته راتلو وجه د خپل کام لپاره د غي جایزه حق غوښتل دي.
میرا مقصد تو یہ کہ
دا وایي زما مقصد خدا دی چې اول خپل په جنګلو جوړول او دویم دا چې زموږ قوم کم چې شاته پاتې شوی دی هغه مخکې راوستل دي، او بل دا چې زموږ د نوکریانو لپاره کومه 15% د کوټه وی مونږ ته خو معلومه نه وی هغه کم زیزی. نو زموږ تعلیم یافته خلک چې اغه د نوکرو لپاره درخواست ورکوي، نو ورته ویل کیږي چې مونږ سره زین شته، دا هم معلومه ول دي. نو مونږ خپل ځان جوړول دي، مخکې تلل دي، زموږ هم پیژنګلو شته او مونږ هم پاکستانیان یو او ساسو برخه یو. د فکر ده د پاکستان نور سبو په نسبت خیبر پختونخوا زنانو لپاره 33% کوټه مختص کړی ده. د پنجاب او سند صوبې په حکومتونو د زنانو د حقوقو کارپوهانو لخوا د زنانو نو کوټه کمولو په اړه تنقید شوی وو او زور پر ورکړی شوی وو چې دوی هم کم از کم 33% پوری کوټه وساتي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت هر کال په بجټ کې د هغه هواد د قبالي او نیمه قبالي سیمو ته پرمختګ لپاره یو د پام وړ اندازه پیسې بلوي، خو کتونکو وایي چې دغه پیسې په سمه توګه نه لګول کیږي. دا چې حکومت په کلنی بجټ کې د یادو سیمو لپاره څومره پیسې بلوي او ورڅخه څومره لګول کیږي، پر دې موضوع له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د 2013-14 قامی بجټ چې مسلم لیگ نن په اقتدار کې د راتلو وروسته وړاندې کړو، د فاټا لپاره یې پکې 13 اربع روپۍ بیا لیکړې. خو د یاد ګوند قامی اسمبلی غړي شاب الدین تر مخه چې فنډونه نه جاری کېدو له وجې نه صرف دغه 13 اربع روپۍ، بلکې په 2014-15 کال په بجټ کې د فاټا لپاره بیا لیکړې شوې 30 اربع روپۍ هم خرچ نه کړې شوې او دغه ټولې پیسې واپس خزانه ته لاړې. مشال ریډیو چې کله د پخوانی او موجوده د قامی اسمبلی غړو په وړاندې دا پوښتنه کې خدا چولې دا ترقیاتی بجټ د فاټا د اولس په خیر خیګړه خرچ نکړو، نو د اورګزی ایجنسی نه د قامی اسمبلی په خوانی غړی جواد حسین وای چې ترقیاتی فند تر لاسه کولو لپاره چې کم طریقې کار جوړ کړی شوی دی، نو هغه صحیح نه دی.
پروسیس یې کښې شوی دی، لوکل ګورنمنت، پی ایم سیکریټریټ، فینانس منیسټری، ټو فاټا سیکریټریټ، د متعلقه ډیپارټمنټ، د هغه باندې ایډمنستریشن اپروول، دا نه بعد واپس وو لیټر ور تر نه هغه باندې پی سی ونه جمع کونه، د اکسیبیلیټی ور کونه، د اپروډ کونه، نو د پروسیس باندې ټایم لګی.
هم د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د نیم قبایلی سیمې یا اف ارز نه د قامی اسمبلی غړی قیصر جمال وایي چې ټول فنډونه خو د فاټا سیکریټریټ په لاس کې دي، موږ د هغوی د مرضۍ نه په غیر هیڅ نشو کولی.
پخ سکولونه مو اف ار کوارډ کې چولی نن ورځې پورې داغه ورک اورډر نه دی شروع شوی. نو ما میټینګ کې ممدا خبر ورته مخې لکی خو چې یو کال مخ کې پیسې راغلی او نن پورې تاسو ورک اورډر نه دی شروع کړی، نو دې کې څوک ذمہ وار ده؟
د دې منتخب غړو په وینا چې په ترقیاتی کارونو کې ورته د هر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او فاټا سیکریټریټ لوی خند دی او دغه وجدا چې کله یې هم دا مخصوص کلیز بجټ په خپل سیمو کې په پوره توګه خرچ نکړی شو. مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین نه تپوس وکړو چې په مرکز کې د ګوند د حکومت نه باوجود ولې د فاټا سیکریټریټ نه خپل فنډز نشي ترلاسه کولی، نو په جواب کې نوموړی وایي خیبر پختونخوا پخوانی گورنر انجینئر شوکت اللہ چې تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی او په تیر حکومت کې د قامی اسمبلی غړی هم و، نه چې کله مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د خپل گورنرۍ په موده کې یې واک اختیار د فاټا سیکریټریټ پر ځای د سیمو منتخب غړو ته ولې ورنکړو.
منیس با منگا بجٹ پا تجاویزو کی کینول دا حاغی نبام تجاویز با غشتر چی دادا کار پا دی دیزے کی کول لی او دا سی منگا نشو کولے لکتنگا چی بلوچستان کی چی تول پیسی ایم پی سور کی نو دا یو فل فلیچ کار غواری او پورا توجہ غواری و افسوس تے بائی بانے گا سی کار کی گی نا.
دا کال 2015 شپاڑسم قامی بجٹ بعد راتلون کی میاشتے پا 15 منیٹا اولاندی کی گی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل رپورټ کې وایي په هغه وخت کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري، دوی له ذهني او جسمانی مسلو سره مخامخېږي او دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازی او پر هغه عمل درآمد دا غرنګ چې لازمه ده نه کیږي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه خپل یو رپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلی وو چې دوی به دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورت کې دا ویل شوی دي چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسی جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازی شوی او کنه، په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
پټول دریو صوبو کم دی کې نه د شوی هغه بلوچستان دی. د وخت کې د بلوچستان کې د ماشومان د تحفظ په حواله سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کم دی نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دی وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهې دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي فاکی څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. ته ماشومانو لپاره کارکونکې ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیر زیات شوی دا.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغه په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي نو دا واقعي دي کې لکه کوم هو یو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د داغي ریپورت ساتي ریپورت کې هغه دا وایي چې په ټول دنیا کې په ټول سیمه کې په ټول نړۍ کې چې کوم د ماشومان مشکلات ته نه کې کمی دا غلې ده او پاکستان واحد هغه ملک چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کوم صوبه ده خبر پښتونخوا او چې کوم قبایلی سیمه دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومان په مشقت کې اضافه شوی ده.
د سیو دی چلډرن ارشد محمود دا هم وايي په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومانو د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو دا مشال ریڈیو دا پنجنی میں بجی کی دن کی دی دا انیسی اجمل نا لن خبرون اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا سره هوادونو پینځم کانفرنس ته تیاریانو لپاره غونډه روانه ده. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضی خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویلي چې د خارجه چارو سیکرټر احساس چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې پکې دوه وکیلان وژل شوي دي. د پیښې وروسته د پاکستان په اکثرو برخو کې وکیلانو احتجاج کړی دی. په عموماً ایجنسۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه د بره مومندو په ساپي تحصیل کې هغه وخت شوه کله چې د امن کمیټې دا غړي د زیارت ماربلو یو ځای ته ورسېدو. نن د سوابې په شامنسر سیمه کې د پاکستان فضايي ځواک یوه تربیتي الوتکه غورځېدلې ده چې پکې دوه تنه ژوبل شوي دي. د سوابې هسپتال د ډاکټرانو نن مشال ریډیو ته ویلي د ژوبل شوو پایلټانو روغتیايي حالت ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوی دی چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر شپېتو زیات زخمیان شوي دي. د زابل د پولیسو مشر ویلي دي چې دا برید نن غرمه په کلات کې د ولایتي شورا په ودانۍ شوی دی. طالبانو د پیښې پړه منلې ده. د ایران یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې د دغه هواد د سپاهي پاسداران مشر په امریکا تور لګولې چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د چین چارواکي وایي په تېر یو کال کې په نارام سینکیانګ صوبه کې یو سل یو اتیا ترهګر ډلې ځپلي دي. د چین سرکاري خبر ایجنسی وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولسو مشکوکو کسانو چې په سینکیانګ صوبه کې پولیسو ته مطلوب ځانونه تسلیم کړي دي.
لن خبرونه مولانی سی اجمله واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې لخپلې خبريالي ربی اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کولو لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقع ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو په ځای د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شند عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترکی ور سره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې خره کې لیکي چې نوایي چې د راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے سر پیدا کول پکار ده چې دې منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائدہ ملکو کام ته ورسی. جنگ رسپان خپل ادارې کلی کې سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسي اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کمواله راوستي دی. اوس په دا شرح 0% وی مخکې 8% وا. ادارې لیکي د سود په شرح کې کمواله سره معاشي حل ځلې سیوا کې دی شي زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کې دی شي. د سر د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالي کې هم اضافه کیږي. ادارې سیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کمواله راغلي دی. ادارې په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملې نه علاوه سازګار نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات بر روان مالی کال باندې هم وي. حکومتي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ثروتمند خلکو مسله هم هوار کړي. ادارې اخیره کې لیکي حکومت لپاره کار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغې د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایز آمدنۍ نه خپل ضروریات پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستاني ډان ورسپانې یو لیکنوای په هغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو لوی سیاسي مسله ده او دوام یې خایستونځي جوړې کی. بل په لور د متحده عربی اماراتو له دوبۍ څخه خبرېدونکي د نېشنل اوپینین ورسپانې بیا د افغانستان او پاکستان ترمنز د استخباراتي تفاهم لیک پاړه یو لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه له اسرار عالم مومن دا ورو
دان ورسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پښتنو کې راګیر دی. لومبۍ پښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پښتنه دا ده چې آیا یو ویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی وو په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثر نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلی دی کچري په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2014 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا د نېشنل ورسپاڼه لیکي افغان ولس مشر اشرف غني د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپل کړې او د خپل پخواني افغان هم منصب حامد کرزي برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالف وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غني لپاره د خوشقسمتۍ خبره ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لری کېدی نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود دا چې ښکاری چې افغان حکومت له پاکستانه خوشاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غني فشار مخ په زیاتېدو دی او د غني استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دی بریالي شوي. پښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دوه مخیزه پالیسي ده او که څنګه؟ د مقالې کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې د دولت مخالف او وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران د اټومي پروګرام یو لړپوړی مرکچی اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو څارونکو ته دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تیره چهارشنبه ویلو چې هیڅ چاته به د هغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې او د اټومي چارو له ایرانی پوهانو سره د مرکو اجازه ورنکړي. په دې اړه نور د فریبا ظاهر پر رپورټ کې
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وای هیواد په ځنګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړی احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کیږي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د امام حسین په هنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
وفتیم که اجازه نمیدیم
از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ ویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز سره نه وسی. دوی وای موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي تلویزیون د غراز د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه وخت کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معطل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسا او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام سوله ییز اهداف لري.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، افغان ولسمشر اشرف غنی د خپلې دندې له پیل سره له پاکستان سره د نږدې اړیکو هوډ وښود او له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي په اړه د اسلام آباد مرسته اړینه وګڼله. تر نوموړي مخکې پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. دا په داسې حال کې و چې پاکستان هم اعلان وکړل چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد جنګیږي، خو پر دې سربیره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ همکاري زیاته شوه، ولې د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ ولی د سولې بهیر نتیجې نه ورکوي؟ د دې پوښتنې جواب لیکوال شوکت قادر په خپل لیکنه کې ورکړی چې په دې چې په دی نېشنل ورځپاڼه کې خبره شوې ده. پامیر ساحل د دې لیکنې له ژباړې او لنډیز سره.
په د نېشنل ورځپاڼه کې لیکوال او شنونکی شوکت قادر لیکي، کله چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی کار پیل کړ، نو په ښکاره یې له پاکستان سره د نږدې اړیکو له لارې د اسلام آباد مرسته وغوښته چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. په همدې وخت کې پاکستان هم اعلان وکړ چې بې له توپیره به د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کوي. تر غنی مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي له پاکستان سره ښه اړیکې نه لرل. د اشرف غنی له ولسمشرۍ سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابطې او د مشرانو سفرونه زیات شول. له طالبانو سره د جوړجاړي په لړ کې امریکا، چین او روسیې هم د ملاتړ ښکارندوی وکړه. خو تېره میاشت چې ولسمشر غنی هند ته سفر وکړ، نو هلته د پاکستان له همکارۍ زیات خوشاله نه ښکار کېده. شوکت قادر وایي د پاکستان په مرسته د غنی استازي هڅه کوي چې له طالبانو سره خبرې وکړي، خو په دې لړ کې خاص پرمختګ نه لیدل کېږي. د لیکوال په اند د دې یو مهم لامل د کندوز جګړه هم ده. داسې تمه وه چې د وسلوالو طالبانو په سرلانیو عملیاتو زور به د افغانستان په جنوب کې ولیدل شي، خو پر کندوز برید نه یوازې دا چې غیر متوقع و، بلکې د چین لپاره هم د اندېښنې وړ خبره ده. او همدا لامل دی چې دې وسلوال برید اشرف غنی هم ډیر اندېښمن کړ. لیکوال پوښتنه کوي چې آخر څه روان دي. شوکت قادر وایي د دې پرمختګونو او پر کندوز د برید لامل دا دی چې افغان طالبان ویشل شوي دي. دی وایي د طالبانو مشر ملا محمد عمر غلزی دی او د ملا عمر مرستیال ملا برادر د دورانیانو د پوپلزیو دی. کله چې ملا برادر له منظره ووت، نو د طالبانو ترمنځ ویش پیدا شو. له دې سره ملا عمر کمزوری شو. د دې ویش لومړی بیلګه په 2011 زیږیز کال کې د سولې عالی شورا پر مشر برهان الدین ربانی برید و چې پکې نوموړی ووژل شو. د ملا عمر د کمزوری بل لامل دا و چې امریکا د جلال الدین حقانی وسلواله ډله یوازې کړه. دې ډلې د کابل په شاوخوا او نورو سیمو کې نفوذ درلود. لیکوال شوکت قادر زیاتوي اوس چې ولسمشر غنی غواړي چې د ملا عمر او حقانی له وسلوالو ډلو سره خبرې وکړي، نو پاکستان د دې خبرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو هڅه کوي. خو اصلي ستونزه دا ده چې پاکستان او ملا عمر او حقانی د بیلو شویو وسلوالو ډلو واک نه لري. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
که څه هم د پاکستان په مختلفو سیاسي ګوندونو کې ځینې خزي د مشرۍ تر چوکۍ ورسېدلې، خو ډان رسپانه لیکي چې لسړیو سره د خزو د سیاسي برابرۍ لپاره هیڅ کار نه دی شوی. په مقاله کې راغلي د سیاسي ګوندونو مشران خزي یوازې د دې لپاره مخې ته راوړل کېږي چې له خزو ووټ واغستل شي. لیکنه وایي په سیاست کې د خزو برخه باید یوازې تر رایه چولو او یو څو پارلماني چوکیو یا سیټونو پورې محدود پاتې نشي. بشیر ګواخ د دې لیکنې مهم ټکی وروي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې د رپورټون تر مخه په کوز در کې ښځې په ضمني انتخاباتو کې له رایې اچولو منع شوې دي. د ورځپاڼې په خبره د ښځو سره داسې چلند لومړی ځل نه دی او نه هم ډېر یوازینی ځای دی چې داسې پکې کیږي. د لیکوال په خبره د نړۍ جمهوري هیوادونو سیاست کې ښځو ته د برابرې برخې ورکولو لپاره ډېر جدوجهد او مبارزه کړې ده. پاکستان د لړکې ډېر پرمختګ نه دی کړی بلکې په شا روان دی. په مقاله کې راغلي چې په 1970 کال ټاکنو کې د پاکستان په غربي صوبو کې د سلو سړو په مقابل کې 0.8 ښځو برخه اخیستې وه، خو 43 کال وروسته انتخاباتو کې دا شمېره 0.4 وه. معنا دا چې په دومره کلونو کې په سیاسي برخه کې د ښځو شعور او هغوی ته په جمهوري بهیر کې د پوره برخې لپاره هیڅ کار نه دی شوی. ډان ورځپاڼه لیکي چې سیاست کې د ښځو ګډون په قومي اسمبلی کې د دوی لپاره د بیلو شو سیټونو یا چوکیو پورې محدودېږي. په مقاله کې زیاته شوې چې د پاکستان په 1993 کال آئین یا اساسي قانون کې د دریو دورو انتخاباتو لپاره ښځو لا په پارلمنټ کې 10 چوکۍ بیل شوې وې. وروسته ضیاءالحق په خپل حکومت کې دا شمېره 20 ته لوړه کړه، خو وخت یې ورته ونه غځاوه. نو ځکه له 1988 کال وروسته د پارلمنټ په دریو دورو کې خزینه وي. لیکوال وایي چې جنرال پرویز مشرف په خپل حکومت کې قومي اسمبلی کې د ښځو شمیر 60 ته لوړ کړ او د وخت کوم حد ورته ونه ټاکه. د دغه نظام لاندې درې ځل انتخابات شوي دي او څارونکي کولای شي په اسانۍ سره ترې سیاست کې د ښځو او سړو برابري وڅېړي. په مقاله کې راغلي چې ښځو لپاره په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو کې د ځانګړو او جلا چوکیو څخه سیاسي ګوندونو او سیاستوالو غلطه فایده پورته کړې. ورځپاڼې مثال راوړی، وایي د بلوچستان صوبایي اسمبلی کې د مسلم لیگ نون سپیکر جان محمد جمالی د خپل لور نوم د یو ځانګړي سیټ لپاره پر دې سربیره لرې نه کړ چې ګوند یې د یو بل چا په حق کې فیصله کړې وه. ډان ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې هیڅ سیاسي ګوند دا په خپل پالیسي او ایجنډا کې نه لري چې په سیاست کې دي د ښځو د حق لپاره کار وکړي. اکثره ګوندونه خپلې خزینه مشرانې د دې لپاره مخې ته کوي چې د میرمنو رای یا وټونه پې واخلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان سٹیټ بینک د سود په کچه کې 1% کمی اعلان کړی دی. حکومت وایي له دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې دریڅې پرانستل شي. یاد بینک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې د 0.5% کمی اعلان کړی. ولې اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
په پاکستان کې د سود شرعه د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال پر رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرعه کې 100 بیس پوینټ یا 0% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرعه د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرعه کې د کمی نه به په ملک کې تجارت تی هلی زلی زیاتی دو سره سره نجی شعبه با پا اسانه سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ور سره با پا ملک که در روزگار نوی موقع پیدا کیگی. د نوموړي په وینا چې نوی پالیسی با در روان میاشته د 15 نیټه نه عملی وی. د یادونه دا چې مرکزی بینک در روان کال په مارچ میاشت کې 15 مالیاتی پالیسی اعلانولو په وخت د سود په شرعه کې 50 بیس پوینټ یا 0.5% کمی هم کړی وو. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرعه کې کمی کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکې انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومېسټک انویسټمنټ د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسی هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرعه کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له ولسته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د لګول شوي ګرد بندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو هسپتالونو ته نشي انتقالولی. په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې ښځینه ډاکټران هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې خلک د دغه روغتون په جوړېدو خوشحاله دي. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
شمالی وزیرستان لره پرتا سیما تحصیل شوا کې ځای خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې پخپلا شخصي روغتون خلاص کړي چې پکې درې زنانه ډاکټرې همکار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې کوم دیو جنا جوړ کړي دل درد نه کار کې غدلا کنه دل درد تل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیته مسئله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي او بلکې ما پیسې نه کامې دي جذبه ما وجه د حکومت خدمات وشي ویلې چې اسلامي هي سو ګرای سره لوري دې هم وکړي او د خلک خدمت هم.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روغتون کې کارکونکو زنانه ډاکټرې نامو چې و پختل چې د غلطه سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
دغه کې زیاته کلپلګي ماغړ کې هو د جوب ته ماویزه دي سره وکړ کوم عوامو خدمت وکوم ډیلی 4-5 کې سیز راځي هغه کوم ډیلیوي شکر الحمدلله هیڅ قسم مشکلات نه الټراساون کوم لیبرټری ټیسټونه کوي چې هغه سیستم موجود دي چې دلته د پاتې شم ځان سره نو سټاپ هم ساتم بلر لیډ ډاکټر ماولم فیسلټی موجود شي چې اپریشن نه سہولت موجود شي او ډیلیوي پیشنټ زیاتره مسلې وي ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټلټلی شي نه باندې
د شوه تحصیل اوسیدون کې شانواز چې دغه روغتون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطه د صحت ډیرای مشکلات حل شوي.
د کورس بنا سپار روز جوړه سواله ټول تدرینه په دوله سوا په کیندل سو وخت موټر نه څه تا سره پیسې نه یې بیلاره د صح مصیبات یو تا سول کې بل تا سول کې شا آی خدای دا مطلب دا حل کړه کښ څه به موري دې کړو څه به ملي دې بنا نه کړو څه سوا دلته ونه څه د ډاکټر سره یار څه څنګه موري علاج کوي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکه بلا قریبا لس لکه خلق به کور شوی خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلق ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړکه ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو د باجول په ماموندو سیمه کې شپکه لوړانه تباکل شوی کالج اوس له سر رغول شوی خو د کالج ودانه لا هم د زدکونکو پر مخ نه خلاص کړل شوی. د زدکونکو د عنایت کلی په ټیکنیکل کالج کې خپل زدکړه کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت د دوی خپل کالج د دوی د خپل کالج ودانه ته دوی پریږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د زدکونکو غوښتنه به زر پوره کړي. شیشه نواز ترغزه پر رپورټ راکوي.
شپک کا لولاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخو لوزو سرکاري ډیګری کالج الوزول شوو چې ورستو بیا دغه کالج زدکونکې د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوسته شول او دغه زدکونکې وای چې هغه ته په ټیکنیکل کالج کې ډیر ستونزې ورپېخې دي. نصیر الله خان چې د ماموند اوسیدونکې دي او د سوار لسم جمعات زدکونکې دي وای
دلته موږ پردي کور کې ناشو. د پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال چې ناشو زمونږ را هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته کې سر جی مونږ ته زه بخپله غا حفاظ اغه یې نه راځم دی خو بلا وړو موږ ته نه ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې بارډر باندې خلک وسی کې سټانډ دی دا ټول سم مخ شو دی وژنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زدکون کې ډیر دلور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکنه ده چې به د غستونځ هوار شي.
پارشل تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل واړه چې کم دی اغم د منګا د برخ لوزو وړو سره ریز دی راځي اغم غټه مساله ده او په دې حالونو کې صحیح دی لیول سره راځي به کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیره سخت مشکلات دی وړو ته او خاص کار د بی ایس کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخ لوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زدکونکو هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته د څوک ولا راځي نو کله ولا پوجي راشي کله ولا خاصدار راشي کله به کیسه خلک ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته په کار دی چې خپل کالج راشي خلکو ته سکون زده هغه د کور ته د ګبري او د ګاچ د خلک رواني انا کې د چوزي د ټریفیک مسلې ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
دی او ان شاء الله تفصیل سره ده نو دی وخت زمونږه د انټر امتحان ختم شو او د ډیګری شروع کیږي کنه او نو دا د ډیګری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو.
او یاد دی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده او د نزدې واړه او لوی ماموند زدکون کې پکې زدکړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
قبالی سیمه قربان جلسه کې د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وشوه چې پکې د سیمه او د پام وړ شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. د 2001 کال نه راپدې خو دا اول ځل دی چې په کورما کې یو ستر ادبي غونډه وشوه. طارق اورگزی په اړه حال راکوي.
قصادی خار کې د اتوار پورس د سره شوی د غونډې ته د خیبر پختونخوا او ټولې قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د کورم پختو ادبي ټولنې تر سوري لاندې تر سره شوی د دغه ټولنې مشري پروفیسر اسیر منګل وکړه. پروفیسر اسیر منګل وایي شاعران او ادیبان د سیمې امن پر وستلو او په پرمختګ کې یو ښه رول لوبولی شي او زیاتوي چې دی غواړي چې دغه شان غونډې د پټول پختون میشتو سیمو کې وشي.
مو خپل ژبې سره او خپل ثقافت نه لري یو، مو په وو کې روانو، نو څه وو کې روانو او مو چې کوم طرف ته وړي وړیم به په دې څه بنیاد هم نشته، او بنیاد ژبه ده او ثقافت ده. نو زه خپل ولس ته خپل قوم ته درخواست کوم چې خپل ژبې سره خپل ثقافت سره ځانونه وتړي.
په 2001 کال کې جنګونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په ساده ښار کې د کوزي منځني او بره کورم ایجنسی شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یوې غونډه کې ګډون کوي. د خیبر ایجنسی کندهار اپریده چې یو شاعر دی وایي پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشاله خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وستو یې سور راوړو.
موږ چې مشهور نارو دل چې کور ملاسه تلی وو په امن کې روان وېس به خطر به نه نو مغه سي حالت دا وز بیا وینم مغه سي الله مې را بونو نو ډېر غړ تکلیف او شکو چې هغه وخت نه وروته ان شاء الله چې نور به خوشي.
په دې غونډه کې انتظامی چارواکو نه علاوه په لویه کچه ځای مشرانو او ځوانانو هم ګډون وکړو. د کور مې د انتظامی مشر پولیټیکل ایجنټ امجد علي خان غونډې ته په خپل تقریر کې وویل سخت وخت تیر شو او اوس په سیمه کې امن راغلی دی او د سیمې اولس خوشاله دی. دوی ویل شاعران دې مخې ته راشي او د سولې امن او سوکالۍ لپاره خپل غږ پورته کړي او زیاته کړه چې دوی به د هغوی په دې کې مرسته کوي.
قومونه پر روایاتو باندې ژوند دی وي ان شاء الله چې تاسو دا شاعران کم چې تماشری د سوچ اکاشی کوي دا غوی په ارتقا کې یو غټ کردار دی. ان شاء الله موږ مخ کې ګورو چې دا خلک برا مخ کې شي، دا به په امن کې هم زمونږه سرخیل وي، علم به بلند کړی وي، مخ کې روان وي، دا به په روغو کې هم زمونږ سرخیل وي، او ان شاء الله تعالی العزیز موږ به خپل ژوند مخ کې داسې په غونډه په قدر په عزت تیرو. د خیر سره
د کورم پښتو ادبي ټولنې مشر منیر خان مشکور مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي 500 نه زیات شاعرانو د امن په موضوع خپل کلمونه وړاندې کړل. دوی ویل دوی به په روان وختو کې هم دغه شان غونډو ته دوام ورکوي.
ان شاء الله بیا به داسې پروګرامونه کوو، بیا به لږ زر زرا کوو، مختلف علاقو نه به خلک روالو، مختلف قسم پروګرامونه به دلته کوو.
یاد دې وي چې د کورم پښتو ادبي ټولنې لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې پکې د سیمې شاعران، ادیبان او دانشوران په پابندۍ سره ګډون کوي.
د طارق اورگزی د رپورټ سره د خبرونې د پای شیبو ته رسیدو. د نسی اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو پنځم کانفرنس ته تیاریانو لپاره چارواکي خبرې کوي. د لړکې نن غونډه د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودھری او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې شروع شوې وه. د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ ضلع کې نن د پولیسو او وکیلانو ترمنځ نښته شوې چې په کې دوه وکیلان وژل شوي دي. پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د سیالکوټ په ډسکا سیمه کې د پولیسو او وکیلانو ترمنځ هغه وخت نښته وشوه کله چې پولیسو د تحصیل انتظامی سره په ګډه له ښاره تجاوزات لري کول. په مومند ایجنسی کې نن د ماین په چاودنه کې د امن کمیټې درې غړي زخمیان شوي دي. د سیمې پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دا پیښه د بره مومندو په ساپي تحصیل کې شوې ده. نن د سوابه په شامنصور سیمه کې د پاکستان فضائي ځواک یو تربیتي الوتکه غورځېدلې چې پکې دوه تنه اشوبل شوي دي. چارواکي وایي چې د دواړو پایلټانو روغتیايي حالت د ډاډ وړ دی. په زابل کې ځانمرګي برید شوري چې پکې 500 تنه وژل شوي دي او تر شپږو زیات زخمیان شوي دي. د پیښې پړه طالبانو منلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8 سره پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي دي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرین مشال لیډیو ته ویلي د دې انتخاباتو د امنیت لپاره چټک ګامونه په پام کې نیولې دي. د ایران یو رسپانه خبر ورکوي چې د هواد د سپاه پاسداران مشر په امریکا تور لګولي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د عراق د رمادي د نیولو اجازه ورکړې وه. امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د چین چارواکي وای په تیر یو کال کې په ناراما سینکیونګ صوبه کې یو سلیو اتیا ترهګر ډلې سپلې دي. د چین سرکاري خبري ایجنسی وایي د دې ترهګرو ډلو په ماتولو سربیره یو سل دولس مشکوکو کسانو ځانونه تسلیم کړي هم دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون بچا، انیسه اجمل او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه راکړئ. د الله پاک.